امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو اوردونکو السلام علیکم، دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشر د دوهم پړاو د انتخاباتو د رایو 80% یې تفتیش شوی دي. د انتخاباتو د کمیسیون وایي نور محمد نور وایي چې د چهارشنبه تر ماښامه تر 8 بجو پورې 14,490 صندوقونو رایې تفتیش شوي چې د رایو شاوخوا 80% کیږي. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د رایو تفتیش د نړیوال او داخلي ناظرینو مشاهدینو په حضور کې کیږي او امنیتي ځواکونو یې هم د پروسې پوره امنیت نیولی دی. بل پلو پرون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو ټیمونو غونډې کړې وې. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم په مشورتي غونډه کې عبدالله عبدالله وویل چې یوازې د خلکو اصلي رایه کولی سي چې د انتخاباتو نتایج معلوم کړي. عبدالله عبدالله وویل که د خلکو د رایو دفاع ونه سي نو د هیواد راتلونکی به د ګواښ سره مخ سي. خو هغه دا خبره هم وکړه چې د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو په برخه کې اوس هم په خپل دریځ ولاړ دی. بل پلو د اشرف غنی ټیم لخوا هم پرون یو غونډه جوړه سوې وه چې پکښې وویل سول چې هر هغه څه چې د اساسي قانون خلاف وي نه یې مني. د تحویل او د تداوم د ټیم یو ویاند فیض الله زکی وویل چې دولتي چارواکي باید خپله بې طرفي وساتي. شاغر زکی دا خبره هم وکړه چې د انتخاباتو کمیسیون دې هره ورځ د رایو د تفتیش نتایج اعلان کړي. په دې اړه به د بھارت صحابي رپورټ هم لرو چې په راتلونکي خپرونه کې تاسو ته وړاندې کړو. د امریکا سفیر جیمز کینیګم د افغانستان نه د نیویورک ټایمز د خبریال میتیو روزنبرګ د ایستلو په اړه خپله خواشینی څرګنده کړې ده. په یوې خبر پاڼې کې چې په افغانستان کې د امریکا د سفارت لخوا خپور سوی دی ویل سوي دي چې د حکومت پریکړه چې د نیویورک ټایمز خبریال ته یې د افغانستان نه د وتلو امر کړی دی توجیه وړ ده او د ناسم دلونو پر اساس سوي ده. سپینې ماڼۍ د افغانستان حکومت هم وغوښتل چې د نیویورک ټایمز د خبریال د ایستلو پریکړه بیرته واخلي، ځکه چې دا پریکړه د رسنیو د ازادۍ په لاره کې په فوق العاده توګه شاته تګ معنا لري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاندي کلینټن هیډن وویل دا چې دغه تصمیم چې توضیح سوی دی چې ګوندې خبریال روزنبرګ نفاق اچوي او یا د افغانستان د ملي ګټو امنیت او ثبات پر خلاف کار وو سمونه ده، باید سمدستي بیرته دغه تصمیم واخیستل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان د حکومت پریکړه غندلې ده. په کابل کې د نیویورک ټایمز خبریال میتیو روزنبرګ په خپل راپور کې لیکلي وو چې د افغانستان د حکومت ځینې مقتدر او زورواکي غړي وایي چې د افغانستان جمهوري ریاست د انتخاباتو پر سر د راپورته سوو لانجې د پای ته رسولو په خاطر به په زور قدرت ونیسي. د خبر د خپرېدو نه وروسته د افغانستان د لوی څارنوال دفتر اعلان کړی چې دغه رپورټ خپرول د افغانستان د ملي ګټو او امنیت پر خلاف عمل دی. د نړیوال سره صلیب کمیټې 15 برمتسوي کارکونکو خوشي سوي دي. سره صلیب نړیوال کمیټې وایي چې دغه 15 کارکونکو چې یوې ونی مخکې د هرات ولایت د ادرسکن په ولسوالۍ کې تشتول سوي وو، په افغانستان کې د سره صلیب د کمیټې یو ویاند رفیع الله استانزي په دې اړه امریکا جغته سره خبرې کړې دي چې په راتلونکي خبرونه کې به تاسو ته واورو. او نوموړي زیاته کړې چې خوشي سوي کارکونکو روغ رمټ دي. د پاکستان د حکومت یو مخالف ګوند مشر عمران خان د نواز شریف د حکومت سره د مذاکرات وړاندیز رد کړی دی. ویلي دی چې تر هغه پورې به د پارلمان مخې ته احتجاجي ناستو ته دوام ورکړي چې لومړی وزیر نواز شریف استعفا نه وي ورکړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند او د پاکستان عوامي تحریک ګوند پلویان د پارلمان مخې ته د 2 ورځو راهیسې ناستي. د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف د عمران خان د استعفا ورکولو غوښتنه رد کړه او خو وایي چې خبرو اترو ته تیار دي. عمران خان وایي چې د نواز شریف تر مشرۍ لاندې مسلم لیگ ګوند تیر کال په پارلماني انتخاباتو کې درغلي کړې وه. بلې خوا د پاکستان د پوځ ویاند دواړو خواوو غوښتي دي چې د خبرو اترو د لارې دي دغه شخړه حل کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي کوشش کړی و چې وژل سوی امریکایي ژورنالیست جیمز فولي په شمول هغه امریکایي یرغمل سوی راخوشي کړي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د داعش د ډلې لخوا نیول سوی وو خو هڅې یې بریالۍ سوي نه وې. پنټاګان وایي چې ولسمشر باراک اوباما امر کړی و چې نیول سوي کسان دي د پوځي عملیاتو په واسطه راخلاص کړل سي، خو کله چې امریکایي ځواکونه هلته ورسېدل دغه کسان نورو ځایو ته انتقال سوي وو. امریکایي چارواکي وایي چې د عملیات پر مهال د امریکایي ځواکونو او د اسلامي دولت د وسله والو ترمنځ د ټوپکو ډزې هم وسوې چې یو امریکایي سرتیری پکښې زخمي سوی هم و. حماس وایي چې د پنجشنبه پر د غزې په تړانګي باندې د اسرائیلو په یو هوایي حمله کې 3 لوړ پوړي قمندانان وژل سوي وو. تاو خبرونه